درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سری رادیو ز اسمت ساروان هر کله کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته په خصوص ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو ډیورن کرشي ته چیرمه د پاکستانی ځواکونو د حمله په جواب کې بریټ کړی دی. د خصوص ولایت د والی ویندوی د افغانستان کورنۍ او رسنوي تویلې پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته بریدونه پیل کړل چې د دوی د ځواکونو له جوابي اقدام سره مخامخ شول. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي خو د ترکیه انادولو خبري آژانس وایي یو امنیتی چارواکی د نوم د نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ د شته د کورمی د قبایلي سیمې په شورکو سیمه کې ونښته. له بلې خوا د پاکستان پوځ اعلان کړی چې د طالبانو ځواکونو پرون سه شنبه د ډیورن کرشي په اوږدو کې پر کورمه بې دلیله برید وکړ چې د دوی له مقاومت سره مخامخ شو. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د پوز پر اساس ویلي چې د دوړو خو ترمنځ شدید جګړه ونشته او په نتیجه کې په افغانستان کې څو پوستي او ټانکونه ویجاړ شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پوری د پاکستان د دې اډا په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوز همداراس خپل خواته د اوشتو تاوانونو یا مرجوب لپاره سن دی ویلي. پرون د کندهار له شور ابکس ولسوالۍ څخه خبريالان او ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه پښپړه د دې ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه کې شدید نشته شوی او د سه شنبه تر سهاره دوام کړی دی. دا په داسې حال کې چې د رواني اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نشته وشوي چې لعمل د دوړو خو یو بل ته د درنو مرشوبلو د اړولو اداوي وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون سه شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز وکړ. پاکستانی رسنیو ویلي چې مولانا فضل الرحمن دا وړاندیز یو ورځ وروسته لدی وکړ چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره د نشټو پترس کې لښتر دشه درویش پاکستانی پوځیان ووشل شول. فضل الرحمن چې ویل کیږي د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري په اسلام آباد کې په یو غونډه کې خبري اعلانو ته وویل چې د پخوا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول لوبولی دی او اوس هم دا کار کولای شي. د جمعیت علماء اسلام مشر د تیر کال په جنوري کې له یو پلاوي سره کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په اړه خبري کړې وې. د ترکیه د همکاري او همژغي ادارې د افغانستان د کرنې د سېکټور د پیاوړتیا لپاره یو اصلي سړخونه چې د 300 ټنه میوه یا سبزیو د ساتنی ظرفیت لري په پکتیا ولایت کې جوړ کړه. د ترکیه د انادولو خبري آژانس تر راپور لمخي د دغه هیوا ته همکاري او همژغي ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې ویلي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دې سړی خونې په پرانستون کې غونډه کې په کابل کې د ترکیه د همکاري او همژغي ادارې رئیس اکین اردوغان وویل د افغانستان د خلکو ډیری برخه په کرنه او مالداري پورې تړلې ده، نو ځکه دا دواړه برخې د پرمختیایي پروژو په لومړي توبونو کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په دریمه یوریزنی مسابقه کې په لوی توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې چې سیال تیم ته 240 د منډې هدف ټاکلی وو دا سیالي پرون د 200 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان لپاره ابراهیم زاترانی یو وار بیا خورا ښه بیټینګ وکړ. د چې په پیل کې رحمان الله ګربس ور سره نسبتاً ښه شراکت وکړ، په یوازې توګه 15 نوی منډې وکړې. ګربس 240 صدیق الله اتل 90 او عظمت الله عمرزی 40 منډې وکړې. د افغانستان نور لوبغاړي نسبتاً ژر وسوځیدل، خو محمد نبی په پرلس شپږیزو او څلوریزو په ودرشتو پونو 25 نسوځیدلې منډې وکړې او د توقع خلاف د افغانستان د منډو شمیر خورا لوړ کړ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو کول لای زکون کو زبرش نغم خاري او زربه هم تاسو ټول تشرا غواس مېم د اوم ټولګي جغرافي مې سپند وای په دوه لسم لوستم. له منده چې تاسو ټول قدر منو کول لای زکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتن مې ترونه زکون کو د شیز مرسته سود نن ورځې لوست دوه لسم لوست نو هله د چیرې تیر ورځې لوست نو مو په پراو د کیک ډول سره ذکر او سړي او نو لوست عمل کې ولري مخکله دین چې درنو زکون کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول غواړي زکون کې باید لخوا زنه سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې ته اوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نور کړي. خو جوګل لیست کوم کوز مرسته د نن ورځې د ولسم لوست موضوع بشري جغرافیا، اقتصادي جغرافیا، قانون او صنایع اړوند کتاب صفحه له ناتیه یې منه پیل به تش پرې میمې سپې بریم. هم درنګ کدر مونږ کول لیست کوم کوز مرسته د نن ورځې درسې هدف هم هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی بشري جغرافیا، دویم اقتصادي جغرافیا، دریم قانون او صنایع. دا هغه درې مهم موضوع کنه دې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به پښ پر معلومات تر لاسه کړو. نو تاسو د ټولو کدر مونږ کول لیست کوم کو د پرته وجو د کټ په هیله ما هیله د چې د لوست په پر لسر ملتیا وکړي او یو سز دکړي. خو جو کول لیست کوم کو د لوست په پیل بشي وکړي لومړی موږ تاسو د اسیا د لوی وچی بشري جغرافي په حق له معلومات لاسته راوړو. کله کله زموږ تاسو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د اسیا په لوی وچی کې هم په دغه کوم برازیم چې د اسیا د لوی وچی په دې کې به څومره زیات څومره شمیر خلک استوګنه کوي او دغه خلکو ګڼوالی به څومره تر رسیږي. نو نن ورځ دغه خپل ټول سوالونو ته ځواب پیدا کوو. خو جو کول لیست کوم کو په 2018 میلادي کال کې د سرشمیرینې له مخې څخه د اسیا په لوی وچی کې د نفوس شمیر چې وو کابو 4.1 میلیارد کسانو ته رسیدل. په دغه وخت کې چې کوم شمیرنه وسپله د اسیا د لوی وچی د کسانو کوم شمیر چې وو کوم خلکو چې پکې ژوند کوي استوګنه پکې کول دغه شمیر له مخې څخه دا معلومه سپله چې په اسیا لوی وچی کې 4.1 میلیارد کسان ژوند کوي. د وګړو نټه کې او لږ نه تر کومې وګړو چې پکې ژوند کوي دغه وګړو د ډکې او لږ نه پوسې چې به د ژوند شرایطو سره برابر په اسیا لوی وچی په بیرو برخو کې ژوند کوي. یعنی په هغو سیمو کې درنو زده کوونکو چې په هغو سیمو کې د ژوند شرایط انسانانو ته برابر به په هغو سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي او په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه وو په هغو سیمو کې کسانو کم شمیر ژوند کوي. یا هم په بل اسلام ورو تاسو داسې ویل چې درنو زده کوونکو په هغه سیمه کې چې د ژوندانه ش شرایط لکه ش او برابر اقلیم د کرنې او مالداری پراخزمي کې د صنعتي فابریکو موجودیت شهرونو او سوداګری بندرونو ترانسپورتي ډیرلاري د محصولاتي وسایتو او وسیلې نه زیاته کارمندنه چې پکښې کې وشي د نفوس شمیر هلته مخ پر زیاته دودي. یعنی په هغه ځای کې همیشه نفوس شمیر زیات وي او په غرنۍ سیمه کې چې بیا ترنو ځکون کې دی په هغه کې په وجده مود کې چې سور اقلیم لري کرنیز حاصل زمه کې لږ صنعتي فابریکو نشټوالي پکې موجود وي، ترانسپورتي وسایل او د لارو کمپوتیا وي، لاري خراب وي، د کارونو پیدایش پکې کم وي، روزګارتیا پکې زیات وي. نو په دغه رقم سیمو کې حتما ضروری د وګړو شمیر کم وي. کوم هیوادونه چې د اسیا په لوی وچه کې زیات نفوس لري درنو ځکونکو د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمیر یې د حد نه زیات دی. دوم نمبر کې هندوستان دی، دریم هم په خپل اندونیزیا ده، وروسته د هغه څخه پاکستان، بنگلاديش، جاپان او په سویل حدیث اسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې نفوس پکې کې نه زیات دی. همشنان درنو غلالي زکونکو په اسیا لوی وچه کې ژبي چې دی په خپل د اسیا خلک په بیلابیلو ژبو باندې خبرې کوي. د اسیا د خلکو ژبي په دوو ډلو په دوو لوی برخو باندې وېشل شوی دی چې د ژپوستکو ژبي لکه د چین، کوریا او مغولستان د خلکو ژبي دی او د سپین پوستکو ژبي لکه عربي، اردو، پښتو، دری، پارسی او ترکی ژبي دي چې په دغه سم کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دا ډول ژبو باندې خبرې کوي. همشنان د دې ترڅنګ د اسیا د لوی وچه دینونه چې دی اسیا په لوی وچه کې د لوی دینونو او لرغونو آیینونو له جملو څخه د کوم چې د لوی دینونو دینونه په دې کې مشتوي دي او په دې کې ژوند کوي. یعنی لرغونی ټاپووزمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دغه مشهور دینونو له جملو څخه په خپل یو د اسلام مقدس دین دی، مسیحیت او يهودیت څخه دي. همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنی اسیا هیوادونه افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلاديش، اندونیزیا او نور هیوادونه او کې هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې ساستوګنه لري چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې، مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي. د اسیا د لوی وچی لرغونی آیینونه چې دي درنو ځکونکو بدایي، بهرنمایي، شنتو، پیسیون او داس نور دی چې د چین، هند، جاپان او کوریا خلګي پیروان دي. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د آسیا د لوی وچې نژاد چې دی، د آسیا خلک درې رنګ لري چې یو یې سپین رنګ دی، زیړ رنګ دی او کم رنګه تور نژاد لرونکي کسان پکې، یا هم ورو تاسو غنم رنګه انسانان ورته ویل سو. سپین نژاد لرونکي کسان درنو ځکونکو په منځني آسیا کې، لویدیځ او سویل لویدیځ آسیا کې، د سویل آسیا په یو برخه کې ژوند کوي، او زیړ نژاد لرونکي کسان درنو ځکونکو په ختیځ، سویل ختیځ او سایبریا کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ تور نژاد یا هم غنم رنگ نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې، سریلانکا او مالدیون په ټاپوګانو کې استوګنه لري، چې د دې څخه موږ تاسو ته معلوم درمل ویږي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو ځکونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې اقتصادي جغرافیې باندې بحث کوو. خو ژو ګل لیست ځکونکو، لکه څنګه چې د آسیا لوی وچې اقتصادي نقشې ته کچیر موږ تاسو متوجه اوسو، د دې څخه موږ تاسو ته معلومیږي چې په خوا د آسیا د لوی وچې اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړ و، چې په ابتدایي شکل کې و، یعنی بلومړنی سر و چې دغه کرنه او مالداري پیل کړی و، زیات پیشرفت نه وکړي، خو د وګړو د زیاتوالي او د روشانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمیر زیات سو، نو غذایي توکو ته هم ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې عمله څخه درنو ځکونکو، آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایي توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوي طریقې، ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبلرونکي وي، خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي، خپل ورځنی اړتیاوې پوره کړي. همشنه درنو ځکونکو، د آسیا د لوی وچې په بېلابېلو برخو کې د اقلیم او کرنې هماهنګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم، اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو ځکونکو، آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې زیاتې لمده هوا او وی لمده هوا وی او اورش له عمل څخه ورج پکښې کرل کی، چې په دې ورستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغه ټولو سیمو کې په ځانګړي ډول په هو هی ودونی کې چې صنعت یې ډیره پاملرنه کړې ده، میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی پیدا کړی دی. او د دې ترڅنګ د چایو او کان په تولید په هند، پاکستان، سیلون او بنگلاديش کې زیات اهمیت ورنی، چې دا د دینه مهمو رسمونو کرنځ حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو ګلالیز د کونکو، په آسیا له یو چې کې مالداری شې، په خپل د آسیا په یو چې کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د سروي ساتل او روزن ډیر ریواج لري. په دغه سیمو کې او په غرنۍ سیمو کې د غویان او پسونو روزنه کیږي. اس په ځنګړي ډول سره ترکمنی کلی اسونه په منځني آسیا کې روزل کیږي، چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډیر زیات ریواج لري، چې په دغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه اسونه روزل کیږي. او د پیل روزنه چې د درنو ځکونکو د سویل ختیځ آسیا په هیوادونو کې او هند په یو برخه کې ریواج لري، له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کیږي. همچنان درنو ګلالي ځکونکو، کانونه او صنایع چې زموږ د ګران هیواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري، د دې په باره کې موږ تاسو لوستلي وو په تیرو لوستونو کې. اوس هم موږ تاسو نن ورځ د کانونه او صنایعو په هکله د آسیا لویې وچې په باره کې معلومات ترلاسه کوو، چې په آسیا لویې وچې کې کانونه او صنایع په څومره اندازه سره موجود ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کیږي. خو ژو ګلالي ځکونکو، د کرنې سربیره د آسیا د لویې وچې اقتصادي عادیات له بله برخه چې د تر ځمکې لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کاني توکو رایستل جوړونه جوړوي، چې د کرنې څخه ډیر وروسته ګټه ورڅخه اخیستل سو. په دې لویه وچه کې درنو ځکونکو، استعماري سیالي د قانونو پر ایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوي دي، او د آسیا لویه وچه د قانونو او ځمکې لاندې منابعو خصوصا د نفتو او ګازونو او ډبرو سکرو په برخه کې ډېره غني ده او په پراخه اندازه سره دی په کې پیدا کیږي. د سویل لویدیځ په هیوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي، لکه سعودي عربستان کې، درنو ځکونکو، عراق، ایران، کویټه، متحده عربی امارات او د نړۍ د نیپټو او غازونو ډیر مهم کاني زیرمې لري چې د مختلفو هوادونو ته د خپل نیپټ غازونو کومې سرچینې شي دوی دغه تولیدات صادروي. د ډبرو سکارو په راایستنه بیا په ایران، ترکیه او هند د کلکتې لویدیس کې ډیر زیات شهرت لري چې په دغو برخو کې به زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډیر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کاني زیرمو له پلوه کمزور دی، خو لږ تر لږه یې د اوسپنې، ډبرو سکارو، مالګې او سلفر په راایستنې سره یې خپلو صنایعو ته پراختیا ورکړې ده او لا یې هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډیرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. روسیا په آسیایي برخه کې پر نیپتو سربیره د ډبرو سکرو، اوسپنې او نورو فلزاتو ډیرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نیپتو تولیدولو په ډیر لوی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دا هم دوی ته ډیر زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د آسیا د لویې وچې د صنایعو په حق ولولو چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لویې وچې کې شته. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، صنایع په آسیا کې ډېره وده نه ده کړې یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه، د چین، د خلکو په جمهوریت، هند او جاپان کې منځته راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډېر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي، چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي، او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزې صنایع. په جاپان کې د نیپتو راایستلو لوی بیړۍ هم دوی جوړې کړې دي چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي درنو زده کوونکو اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دوی بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي، د هغو سوداګري، صادرات او واردات د مندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی او دغه کاب نیول لاری سره هم دوی دغه کبان نیول هیواد لیږي او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. او د دې تر څنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي، درنو زده کوونکو، همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډیر د اهمیت دی او ډیر ارزښت لري. نو درنو غللی سکون کو خدای دې کې درنه دم پر تاسو پرې باندې پوسی او سری چې د آسیا د لوی وچی بشري جغرافیا ستوي او هم چې د آسیا د لوی وچی د اقتصادي جغرافیا په حق له او قانون او سنایو په حق له به معلومات تر لاسه کړی وي او یو څه پوسی او سری. اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو پدې برخه کې تاسو د ټولو درنو سکون کو د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول خوښ زده کوونکي به د دروست ولون ته ځواب وایس او هر سوال به په خپل کتابچو کې لیکي او ورسته به ځواب ورسره لیکي. نو راځو نو ځکه کوم تاسو سوالون تکراروم. لومړنی سوال، نیپټ په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال، درنو ځکه د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال، درنو ځکه د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنه ځکه په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایست. نور نو درنو ځکه تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه زده کړي اوسئ او په یو څه په هوسیو اوسئ. تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهلا و احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زای برښنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرق واس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اخرین لوست. هله د چ تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کو برترو غو چورو چاحت مند او سری د صحت جامع کوم پتنوی درنو ځکون کو د چ اسم لوست تاسو د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اخرین لوست. نو هله د چ د تیر ورځې لوستنه بم په پرا د کیک ډول سره ذکر وو سری او نن ورځې لوست پر امدګي او چمتووالی سره راغلی وو سری. درنو ځکون کو د تل په سری یو زربه هم یادونه کوم مطلب دینه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول خواجه ځکه کې باید خپل ځنو سره خپل کتابچا او قلمونه ولري، تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځنو سره نوٹ کړئ. ګلالۍ ځکه کوم چې تاسو د نن ورځې د لوستم لوست موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق لسه پوهیږي، کتاب صفحه له 59 مینه پیل بیا تر 103 مینه پیل کړئ. همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو، عبارت له لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق لسه پوهیږي، دوم جنوبي امریکا، دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګلدې زده کړئ، د لوست په پیپر سره ملکیا وکړي او یو څه زده کړئ. بلل زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق معلومات لسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافیه څه ته ویل کیږي. لومړی موږ د لوست پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافیه معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافیه څه ته وایي، د دې څخه موږ تاسو هدف سړي. عموما درنو زده کوونکو په چیرې ساج څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي جغرافیه څه تاسو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي، موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافیا ورته تعریف کوم. موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافیا د سوداګریزو مهمو بندرونو او شارونو او سیمو ترمنځ اړیکې او ارتباطات تر مطالعې لاندې نیسي چې دې ته موږ او تاسو محصولاتي جغرافیا وایو، چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو، شارونو او سیمې مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافیا ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونو واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدي توکي چې موږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم موږ تاسو د بهرنی هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټوله پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ د ټوله ډولونه په محصولاتي جغرافي کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافي له عمل څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالۍ ځکونکو د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ او تاسو نن رسپل لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لومړنۍ لارې چې ده هغه په خپل د شمالي امریکا لارې ده چې شمالي امریکا کې موږ او تاسو د ځمکې محصولات لرو، چې د ځمکې محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېری ګڼې کرښې لري چې دغه د ورګاډي کومې کرښې چې دي په ټوله شار کې کرښې وي دي او د قانون د رئیسنی مرکزونه صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نشلولې دي، یعنی د هیوادونو کوم بندرونه چې دی یو د بل سره اړیکه او ارتباطات یې هم ریلیشن شپ ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپل منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړي هیوادونو سره یو د بل سره نشلول سوي دي چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریز او مسافری اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو قدر منځ کوونکو په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته چې هغه کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډرډ لیول سره جوړ شوی دي. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو د لوس پراتلونکو برخه کې مرابطه سودا شمالي امریکا د اوبو محصولات په حق لولو، چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په سړول سر سرته راول کیږي. د اوبو محصولات چې د رنوز د کوونکو د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي نه وتلي برخي د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او ګریزی بیړی چې لونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي، یعنی د شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجوده یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي، د خپل ځان کې وتلي او نن وتلي برخي لري. نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چې لونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ لسلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبول لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چنان دي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي او هم چنان دي کولای شي چې بیړی پکې وچړي د دې ترڅنګ دي کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته په یو څه خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي. دا ټول دي چې ښکوالې سي د دولارو له مخې څخه سرته رسولای سي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګللې زده کوونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیر واټونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیر لوی او وړو الوتکو په لرلو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسوي چې په دې سره د کولی سي د نړۍ هر کوچ ته بلار سي ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګه په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره د خپل تګ او راتک په اسانه توګه سره کولی سي کچېری د خپل سوداګریزي چارې ساتل سي وي همې د الوتکې لارې څخه یعنی د هوا لارې څخه د کولی سي چې د یو ملک څخه بل ملک ته بلار سي یا هم د یو سیمې څخه بل سیمې ته بلار سي چې په دې کې امریکا متحده ایالات لشتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د مرمنز د کونکو بل برخه یا هم څلرمه برخه چې د څلرمه لارې چې د ترانسپورټي مسولیتي لارې پکې موجود دي دغه ترانسپورټي لارې چې د پایپ لاین په واسطه سره هم د کولای شي چې خپل سوداګریز مالونه لوي منطقې څخه او بلې منطقې ته ورش کړي چې د دې وسیلې چې د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې د وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي چې هغه کار اخیستنه په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چې نن د دې تر څنګ د نیپټو پر رایستو کې ترې ګټه اخیستل کیږي چې د تزګراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوشت او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې زیات شمیر لګښتونه هم اوربانی لګیدلی دي. او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپټ او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نظرونه ځکه کو تر دې دم پرې مو تاسو د امریکا د لوی وچی یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی او سیږي وس هم راتلونکو برخې تر زو د لوست چې په دې برخه کې به مو تاسو جنوبي امریکا او پیژنو یعنی د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرشي سرنګ دي او دوی خپل محصولاتي کرشي سرنګ یې هم د ترانسپورت لاري سډول دي لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې لوی وچ کې طبيعي عوامل او ارتباطي لارو خند راګرځېدل دي چې یعنی د اندیز د غرونو لړۍ دی وي خاصه د امازون پر خوا ځنګلونه لبلې خاصه به د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورتي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافي موقعیت چې داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمیر غرونه دي زیات شمیر ځنګلونه دي ګډ وډي لارې دي نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورت یو ستونزمن دي چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزله شمیرل کیږي چې موږ تاسو لمړنۍ د ځمکني لاري محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سرته رسول کیږي په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ مشتو سیمو کې یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کشکش شوی دي او هم چنان د دې ترڅنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کرښې چې دي هغه له جمهورو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کرښې ولو چې د هغو له جمهورو څخه لمړنۍ مهمه کرښه په جنوبي امریکا کې چې د ارجنټاین او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي یا هم شي دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اوسپنو سراسري لیکه ده د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده یا هم دویمه لار چې ده هغه په خپل د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواد پر د ساحل د ختی ساحل او اوسمن لاری دی چې دا هم یو مهم لارو له جملو څخه شمیرل کیږي او سلاره مې له پخپل د بولیویا څخه د چیلی هیواد ته د اوسپنې کرښه ده چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لاری چې د جنوبی امریکا د زیاتره هیوادونو پلازمینه سره نښلولي یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دی د جنوبی امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې په جغرافیه موقعیت کې ستر ارزښت لري بل لاره هم درنو زکون کو د اوبو محصولات دي چې د اوبو محصولات هم یو له مهم محصولاتو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې جنوبی امریکا هیواد د اوبو د لارو له پلوه څخه شتمن دي که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمیر ځنګلونه موجود دي زیات شمیر خندلرونکي غرونه موجود دي خو بیا هم د جنوبی امریکا چې د اوبو محصولات جغرافیه له لارو څخه په دغو لارو کې لشتمنو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي هم شتمن جغرافي موقعیت لري ځکه چې زیاتره سندونه چې دي په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي یعنی په دغه وچه کې چې کوم سندونه موقعیت لري نو دغه سندونه چې دي په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي او د کولی شي خپل صادرات واردات دغه بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي شمه سره موږ تاسو د امازون سیند دي چې 4000 کیلومتر په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي لبلي خوا څخه بیا د جنوبی امریکا شه جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمیز د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلی دی چې نور هم ترانسپورت پرمختیا ورکړی ده او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندري یو ډول سره ارتباط کې کړی دی یا هم یو ډول سره نشټولی دی نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتر دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي هم چې نن درنو ځکون کو بل هم هوایی محصولات چې هوایی محصولات هم د زمکه لاري څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی چې جنوبی امریکا ډیر هیوادونه هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کوشو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کیږي چې نن نیو اډیکو زیاته برخه یې په ځنګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کې په پراخوالي په زیات توګه سره دی او حواله لاري څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي نو درنو ځکون کو د لوستر دی دا هم پرې موږ تاسو د جنوبی امریکا د مسولیت لارو په حق له ولوستل او هم چنان دی تر څنګ موږ تاسو د شمالي امریکا د مسولیت لارو په حق له معلومات تر لاسه کړه هله د تاسو ټول درنو ځکون کو یو څه تر لاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسه اوس هم د لوستراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول کډرمن ځکون کې به په خپل کتابچو کې سوالونه نظر سر نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق جواب پیدا کوي لمړنۍ سوال درنو ځکون کو محصولاتي جغرافیه تعریف کړئ یعنی محصولاتي جغرافیه څنګه زمرستا سم مطلب څه دی دویم سوال درنو ځکون کو د شمالي امریکا کوم لوی سندونه د بیري چلولو وړ دي یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبی امریکا یادونه نه کوم نور نو درنو ځکون کو زمرستا سو د نن برازیلوس او هم چنان د دې تر څنګ زمرستا سو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله د چې تاسو ټول کډر منځ د کون کو یو څه ذکر وی او یو څه مطلب ذکر وی تر بل داسې لسته او تر بل داسې لسته پر څه تاسو په درنه حضور کې حاضر یم شو وخت ته وړاندې لا پمن
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدر منو کولای زکون کو زبرش ناغم فار یوزر به هم تاسو ټول تشرح خلاص پېما دا نه هم ټول کی جغرافیا مزمن ول سم لوسته هلا د شي تاسو ټول قدر منو کولای زکون کی براتره غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتنوي درنو زکون کو د شي مرو تاسو د نن ورځې لوست ول سم لوست اینو نن ورځ بس مرو تاسو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنی لوست او سری هلا د شي تاسو ټول قدر منو زکون کی د لوست پیل وشو له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولای سي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخرنی لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړی او په راتلونکو وختونو کې نه وازی د چې تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی خو جو ګللی د کونکوز مرستاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلند هیواد او هم چې نن د دې تر څنګ د انټارټیکا یا هم جنوبی قطب په حق لده چې نن ورځ به مرستاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هله د چې تاسو ټول کتر منو ګللی د کونکې د لوست پر پر رسمالتیا وکړي او یو څه ذکرې خوشحال غلالي زده کونکو وس هم د خپل لوست پر لور باندې را ګرځو. مخکې له دې نه چې زستا سو لوست پیل کوم درنه زده کونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، انشاءالله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډېر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد او همچنان د دې تر څنګ د انتارکتیکا هیواد په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو په خپل ورځنیز چاپېریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلینډ هیواد د نامه سره آشنا شوي یو او د نوم مو په زیاته کچه سره اورېدلی دی، نن ورځ به یې فقط په هکله معلومات ترلاسه کړو چې څرنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتر کې پروت دی او د کومو هیوادونو له جملو څخه شمېر خوشحال غلالي زده کونکو نیوزرلینډ یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دي، او دغه هیواد چې دی په خپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1600 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري چې دغه برخه چې په خپله د اسیا په ختیځ کې پرته ده، یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیواد چې دی درنو زده کونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګانې لري چې یو شمېر نور واړه ټاپوګانې هم په دې هیواد کې موجود دي، او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیله کړې ده چې د تسمانیا سمندرګي یوازنې د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او همچنان نیوزرلینډ هیواد یې د یو بل سره جلا کړی دي، او د جنوب ټاپو ډېر واسعات یې پکښې کې رامنځته کړی. او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دوارو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړی دی، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دی بلکې د کوک افنا هم دغه دوار ټاپوګان یو له بل څخه بیل کړی دی. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دی درنو زده کونکو درې پر څلورو برخو باندې د غرونو او غونډې په واسطه سره پوښل شوی دی چې ډېر مهم جنوبي الپونه چې دی یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي، او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې غځېدلی دی چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېر لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده چې کوک په خپله په 3200 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سوکه چې د 3200 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشحال غلالي زده کونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلینډ هیواد په خپله ډېر زیات وسعت یې هم لویوالی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کېږي، یا هم په دې هیواد کې نه لیدل کېږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي، او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنه وګلالي زده کونکو، نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې چې موقعیت لري هغه لاند دي او هم چې نن زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي، او هم چې نن د دې هیواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ستر کیږي. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اورښت یې زیات دی، او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې د خپل مرطوبته ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دی. خوشحال غلالي زده کونکو، همچنان موږ او تاسو لولو چې نیوزرلینډ په خپله د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یا پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات دی، او دغه هیواد شدید رنوزه کونکو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډین سره ورسېدل، نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 تنو ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چیرې حساب ورته وسیږي نو دلته 1500 تنو ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې 70 خلک چې دي اروپایي اصل دی، یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دی چې زیاتره د انګلستان له هیوادونو څخه نیوزرلند ته کډوال او مهاجرت سوی دی او په نیوزرلند کې ژوند کړی دی. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي، هغوی بیا 3 میلیونه شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشت دي او هلته خپل ژوند ته یې دوام ورکړی دی او خپل ورځنیزې چارې پر کوي. د نیوزرلند مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالي په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزرلند هیواد د اقتصادي حالت په هکله ولولو، چې نیوزرلند هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلند هیواد مرکز دی یا هم مرکزي برخه شمېرل کیږي، له 300 زرو څخه زیات نفوس پکې موجود دي. نو نیوزرلند یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په څیر باندې د دې د ژوند بڼه چې ده په ډېره سمبال او ډیره مشت سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي او خاورې یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکله ته برابر ده، چې په عمومي توګه په دغه خاورې کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشي، جوار او د څارویو لپاره واښه پکې کرل کیږي، چې دا شی حاصلخیز ځمکې هم لري چې د دې هیواد مناسب او هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسی او هم چنان دی خپل ورځنیزي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ تاسو په یاد ووسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه ورسته د مالداري څخه په دویمه درجه کې راځي، چې د سروي روزنه د ځنګړي توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کانې توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته نور هم پراختیا ورکړي، د هغه په خپل زیات شمیر فلزاتي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي، چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړي کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدل. هم چنان بل برخه چې د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې مونږ په زیاته کچه سره موندل کیږي، او د نیوزرلند صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګوی او سمیزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دی اقتصادي دی پر دې برخه باندې ولاړ دی او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انتر استفاده کوي، او په هغه سندونو کې د اوبو له پراخو منبو څخه هم په زیاته کچه راخستل کیږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري، او په سلو کې 40 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلند هیواد په حق له معلومات په لوستل هله د چي سپوسي وي اسو یو سم زده کړی. اوس هم د لوس راتلن کې برخه ترازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د انټارټیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو، چې انټارټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خو ځوګل لې زده کوونکو انټارټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لې وچه له جملو څخه شمیرل کیږي، چې زیاتره برخه د جنوبي قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو ولستلی و چې موږ ویل زمکه پر دوه برابر برخو باندې وشه سوي، چې یو برخه ته موږ او تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یې هم سویل برخه کې موقعیت لري، چې د دې چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر یې هم جوړ توایو، او هم چې نن د هند سمندر له خوا څخه دا چاپیر سوي دی، هم پوشش سوي. هغه اوبو چې د انټارټیکا په چاپیره کې هم په شاوخوا کې موجود دي، ځینې په خان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي، او د انټارټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه ورسته د نړۍ څلورمه لوی وچه په نامه سره نومول ده، چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخوا کې مساحت یې هم پراخوالی لري، چې یو لوی وچه له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو غلالیز د کونکو دغه لې وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګ د مزوی وچو له جملو څخه ده، چې د کنګل لوی ټوټو محاصره کړي ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي ده، د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سی ویږي، چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کړي ده چې انټارټیکا، یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوی و چې انټارټیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي. او په 1988 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر جیمز کوک نومیده په نامه سره یادید. له هغه څخه وروسته وکولی سوی چې په ډېر زیاره سره ځان د دې لوی وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې ده د دې ساحې څخه لیدنه وکړه نو ده وویل چې حتی یو حیوان هم نشي کولی د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. وروسته بیا درنو زده کوونکو په دغه څخه وروسته د انټارکټیکا په حق له 50 کال وروسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انټارکټیکا ډیر نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انټارکټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شول چې یو انګلیس هاد د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر په مشرۍ د روبرت پالنک اسکات په نامه سره یو ژورنالیست هاد و چې د یو نارویش سمندرګي ګرځیدونکي ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه. او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نن ورځې په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2993 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژو ګلالي زکونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کې چې ژمي کې د سانتیګریډ درجه یې منفي نه اتیا ته درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لوی وچه کې د لیدلو توان نه لري او دا یو ډیر یخو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي. نو خو ځکه کوم کو هله د چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق له معلومات لا سره وړي وو سې جو پدې بو سی وی اس چې انټارکټیکا څنګه لوچو له جملو څخه شمېر کیږي. اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنه ځکون کې به د کورنۍ دند په خپل کتابچو کې جواب وي. نمرنې سوال د انټارکټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله چاپیر شوی ده. دویم سوال نیوزیلند په حق خپل معلوم از د معلومات وړي کې. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دی. نور نه درنه کول لې ځکون کوم مرستاس دن برازیلوس په همدې ځای باندې پاتره سيږي. هله د یو سمز د کلو اوس یې تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم د لاپ امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله احترامات مقبول کی قدر منا وګړه لې سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وګ جوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتن می زبرشنا خان خو یو زری به هم تاسو ټول تشرا غلاس وای ما د لسم ټول کی جغرافي مزمن ویم لوسته هله د چیرې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ټاول سره زکړی او سړي هم نو لوسته د پرامه د کی سره غلو او سړي درنو سکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست په کټ تاسو ټول درنه سکون کی باید له خپل ځانو سره خپل کتاب چاو کړم ولری تر سو وکولای سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ او له پرته له کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری د کون کوز مرسته سو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چرند زنګلونو ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او پاک لبې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولری د کون کو د پرته وچو دقت په هله یم هله ده چې تاسو ټول درنه زكون کې د لوست پر سره مرته وکړی او لسته ذکرین ګلالي ز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې د لوست لمرنې موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق له ده. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوو چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي، یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سي او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سي. نن ورځ به موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ز د کون کو د ژوند چاپريال د بیولوژي کې فزیکی او ټولنیزو ښکارندویو یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کېږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اغیزه کوي چې دا د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره سترې هلې ځلې سرته ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توکي دي هغه زموږ خپل شاوخوا چاپریال یې هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه پاک او سوتره واوسیږي ځکه که چیرې زموږ ستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن واوسیږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی خو د هغه روزنه او ساتنه یې بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند چاپریال ساتل دي چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې د کوم چاپریال چې موږ او تاسو ته متوجه اوسېږو په دې ټول کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی دي په چاپریال کې ټول دوه ډوله عناصر لیدل کېږي یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو ځکونکو او دوه یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چی څخه دي انسانانو ژو بوټو ونو زربینی کوچنی ژوندۍ موجودات کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي او هم شنان دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندۍ شاندی چې موږ افساسو په چاپریال کې موجود دي ناژوندۍ شان به کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل خو په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو ته لپاره پیدا کړی دي هغه له جملو څخه یو په خپل او بدی تیجه ده خاور ده هوا ده چې دغه شان الله جل خو د طبي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کې د اجزاو بیلابیل برخې ترمنځ طبیعي انډوال موجود دی یا هم تفاوت پکې کېسته که چیرې موږ او تاسو دغه انډوال ګډوډ شي نو د ژوند چاپریال به ناوړه اغیزې وکړي او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالیز د کونکو طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توامر کړی دی نو دغه ځینې برخې چې دی د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلاري باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سندونو سره یو ځای کیږي او دغه ډول سندونه د مهمو چاپریال لرونکو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ ویلی سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کیشر یا هم په د کیشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندۍ موجودات یې منرالونه هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې موږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدل چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کیږي او دوی کولی سي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پرکولو لپاره لمنه دی وچی او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل او روسه د هغه څخه شنه او شیراز ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی ترڅنګ دی د ژوند پر مخ بيولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شانه په خپل خلقت کې پیدا کړی و د هغوی د پاره بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړی به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکو سیمه پیدا کړی به د خوراکي توکو د فاره مختلف سنگ ورته جوړ کړی وي او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه سمندرونه سمندرګي ورته جوړ کړی وي چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولی شي خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. چې وروسته بیا په همدغه سندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل او دوی په دې وپوهېدل چې دوی څنګه کولی شي چې چاپریال څخه استفاده وکړي چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او ستر ساتل زما راستاسو فریضه ده. درنه او قدر منو زکون کو غریبی کی در دیدم پر تاسو د شپریال باریک معلومات لاسته را وړي اوسې جو وس هم د لوس راتلون کی برخه تر ازو چې په دې برخه کې د زنګلونو د ساتنې په حق له معلومات بلو. دا چې موږ تاسو د زنګلونو د کلمې سره آشنا یو په تیر لوستنه کې هم موږ تاسو د زنګلونو په حق له معلومات بل بستر خو دلته لن ډول د زنګلونو د ساتنې په حق له معلومات بلو. زنګلونو په خپل درنه زده کون کو د ژوند یا هم حیواناتو او انساناتو ته په ژوند کې ستر اهمیت لري، خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو لډیره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي، الوتونکي ژوي چې دي، دوی په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي او دوی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري. چې طبیعي ځنګلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنې ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ تاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ تاسو چاپریال یې ښکلی او شیراز کړی دی او زموږ تاسو د زیات شمیر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی. ځکه هغه ځنګلونه یوازینی هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي، نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درخت چې دي دغه کاربون ډای اکسایډ خپل ځان ته کشوي، چې له همدې عمل څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري، چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې دي د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو د لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ انسانان هم. همچنان د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ تاسو وجبه ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکون کو ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم سوی دي، هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل سوی دي، چې د هغو له جملو څخه لمرنۍ ځنګلونه چې دي ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي، یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري. او دوهمې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي، لکه انګورو د او هم چنان د تر څنګ لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ تاسو د سویل سو چې د دې تر څنګ دریمه برخه چې ده هغه پخپل هغه ځنګلونه دي کوم چې هم ستنی پاڼې لرونکي دغه ونی پکښې موجود وي، او هم چې نن د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونی پکښې موجود وي. نو دغه دواړه ډوله درخت چې پکښې موجود وي دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کیږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقم استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ د تاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په تاسو دا دنده لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو. ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې زموږ تاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستلي دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو، چې ځنګلونه زموږ تاسو په ژوند کې څه نقش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ تاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو د خاورې د شپېدو د مخنیوي کوي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغو په واسطه سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې تر څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي شته درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي، چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې ور بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یا هم شاوخوا راته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنې ځنګلونه نه یوازې چې مرستاسو چاپریال سمسر کی بلکې د دې ترڅنګ دغه څنګهلون دي چې مرستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چنان مرستاسو د ورځنی ژو ارتیاو په درغونه کې سل پیسه د همکاري کوي. نو موږ ویلې سو چې د سرزاینو اصلاح او بیا رغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ او تاسو سرزاینه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واشه او بوټي لمنځه بلار نشي. دا ځکه چې نباتي پرش هغه سرزای چې پریمانه او بلري د وښو کیفیت د سر پروزونو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي چې دا زموږ تاسو په ژوند کې کچيري زنګلونه موجود ونه اوسي چې موږ او تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو او سره به مخامخ شو. ځکه زنګلونه دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ او تاسو ته وړاندې کوي او موږ او تاسو کولای شو چې په یو آرام فضا لرونکو هیواد کې ژوند وکړو. نو هله د چې تاسو ټول کډرمن زکون کې د زنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پویډي او سیږي او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپل نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې زنګلونو زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د زنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو زکون کو وس هم رازو د لوس راتلون کې برخې ته چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ته تاسو ټول کډرمن زکون کې به د پښتنې په خپل کتابچو کې لزام سره نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي. پښتنې تکراروم، لمړنی سوال د زنګلونو نقص مش په ژوند کې څه شي دی؟ دویم سوال، آیا زنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ دریم سوال، د زنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شي دي؟ نور نو درنو کډرمن زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې یو څه مذکرې وو سری او پیر سپو وسری تربل داسې درس پرې چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې جام د لا پمان ش وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00040 2 3 1 1 1.